د خبرونه په انیمای کې په څلور وش دقیقې بحث هم ووري خو د غینه مخکې خبرونه د ملګرو ملتونو په جنوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو د شورا د 50مې دورې د بحثونو یو عمده موضوع ده. هغه د خبرنن په یو پیغام کې د دې شورا تر پیل مخکې کړی ده. کغله اندیشه وی د افغانستان په استازیتوب په نننۍ غونډه کې دوه کسان حضور ولري. تمدانند افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینټ هم خپل راپورټ وړاندې کړی. امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اگست په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو لپیا واکمنۍ وروسته د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه ووتل چې په مهال یې د کابل هوایي ډګر مخې ته یوې چاودنې د لسګونو افغانانو په ګډون 14 امریکایي سرتیري هم ووژل. د استازو جرګې په راپور کې راغلي چې د امریکا دولت له افغانستانه د ملکیانو د تخلیه په اړه ډیر ناوخته یعنې د 2020 کال د اگست په 14مه پریکړه وکړه. د یو وروسته تر دې چې طالبان کابل ته ننوتل راپور کې دغه راز غلی چې امریکایي چارواکو په واشنگټن او کابل کې هغه مهال د ادارو ترمنځ سم اړیکې نه درلودې او د هغو افغانانو اسنادو کې ستونزې یا کمزوري وې چې د تخلیه مستحق وو. په ویتنام کې د یاکی توپان لک تر لګه 15 کسان مړ کړي او 24 نور لا درک دي. یاکی توپان په شمالي ویتنام کې ګڼ مالی توانونه هم اړولې دي. ګڼې مرګشوبلې او توانونه د توپانو لکبل د زمکه د خویدو او د سیلونو د بهیدو په خاطر اوښتې دي. او په سوریه کې د اسرایلو د پرون ناوخت برید په نتیجه کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوي او تر څلوېخ زیات نور ټپیان دي. دا خبره د سوریه دولتي خبری اژانس سنا نن سهار وختي کړې. د یو روختن مشر فیصل حیدر ویلي چې د 14 کسانو مړی ورولل شوي او 34 نور ژوبل دي.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې کوو چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر سفر بندیز اعلان کړ. افغانستان ته د هغه پر سفر دا بندیز داسې وخت اعلان شو چې هغه د دوشنبه په ورځ خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې لومړۍ ورځ په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د حساب کتاب پر فهرست بحث ته ځانګړې ده چې د ریچارډ بینټ په راپور کې یادونه شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوریو د دغه هیواد خلک لا زیاتې بېوزلۍ ته ورټېل وهلي دي. خو طالبانو په ورور په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت سم بللی او ویلي دي چې اقتصادي رکود هم دومره د اندېښنې وړ موضوع نه ده. د ریچارډ بینټ پر راپور کې چې یو ابتدایي بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر وی پاڼه خبره سوي طالبان د شو ځوانجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن سوي. شغلی بینټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 میلادي کال له سپتمبر څخه د 2024 میلادي کال تر جولای میاشتې پورې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت رڼا اچول سوي ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور تر جوړولو مخکې انقره، استنبول او دوحې ته سفرونه کړي او په خبره د افغانستان د بشري حقوقو په اړه ګټور بحثونه کړي دي. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو په جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه وی افغانستان د بشري حقوقو شورا د 50مې غونډې د بحثونو یو عمده موضوع ده. نن په 25 دقیقې بحث کې پر همدې خبره کوي چې افغانستان ته ولي د ریچارډ بینټ پر سفر محدودیت ولګول سو او اوس په افغانستان کې بشري وضعیت څنګه دی. د دې بحث میلمانه دي د چارو شنونکي نصیر احمد شیرزای او عبدالرؤف روزګانی. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شیرزای سب تاسو ترازو د ملګری ملتونو په دې غونډه کې د بشري حقوقو شورا کې چې د افغانستان پر وضعیت بحث کیږي څه فکر کوي چې دا بحثونه به څومره برخلیک ټاکونکي وي؟ شیرزاد صاحب آواز می اوري؟
اوس
مهرباني.
تاسو غږ نه و ما بوانه اورېدله، ډېر وبخښئ د استډیو غږ ما سره نه و.
بله شرزه صاحب، ما دا پوښتنه
کوله
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان پر وضعیت چې بحث نن کېږي، دا څومره مهم بحثونه دي؟
تاسو غږ ما ته نه راځي.
اوس مې آواز درځي شیرزای صاحب؟ پوښتنه دا وه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحثونه څومره مهم دي چې نن پیلېږي؟
ابتدا سلامونه و نیکی تاسو ته، تخنیکي همکاران ته، او میلمه ته، او ټولو اوریدونکو ته. وګورئ، دا درې کال نه زیات شو چې په افغانستان په اړه په ملل متحد کې، په شورا امنیت کې، او په دې نورو نهادونو کې بحثونه را روان ده. دا بالکل ژوته خبره ده چې په افغانستان کې حقوق بشر نقص ده او ناقض سوق ده، عامل سوق ده. ملل متحد یا شورا امنیت یا دوی کوم استازی چې افغانستان لپاره تاکل کیږي یا وزیر یا ورته دنده ورکول کیږي، دوی داسې په زړه یا په قانون په چوکات یا کوم اصلي کار چې د افغانستان ستونزه په ښه طریقه باندې حل کړي، هغوی داسې کار نه کوي. دوی په درې کالو کې موږ ولیدله چې افغانستان خلکو سره لوبه کوي. دوی د افغانستان په خلکو په سترګو د خاورې شي. که دوی لس کاله نور هم داسې گزارشونه ولاندې کی او د لرې نه افغانستان ته کار وکړي، یا بس تش په نامه د هغه شورای امنیت یا د نهادونو په نامه یا کوم استازی چې دوی ته کی د لرې نه افغانستان لپاره واکنش وکړي او بس اعلامیه صادر کی، دا د افغانستان مشکلات نه حلوي. او زه فکر کوم که نور هم که سل ځلې نور هم داسې دوی برنامه جوړ کړي یا ناسته جوړ کړي، د افغانستان خلکو ته مستقیمه خدمت نشته او افغانستان خلکو ته د حل لار موندلو دپاره د دوی په صداقت یو تلاش نشته. نو په دې منظور دا درې کال چې دوی دومره کارونه وکړه، دومره سرغلونه وکړه، دومره بې تفاوتي افغانستان خلکو سره وکړله، اوس د افغانستان خلک د دغسې ناست نه زړه نه خوښوي او پوهیږي چې دا ټول هغه استخباراتي کرایه ده چې د استخباراتو د منفعت په بنیاد دوی خپله ګزارشونه وړاندې کوي.
روزګانی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغ لست، ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو حکومت ولې افغانستان ته د ریچارډ بنت پر سفر بندیز اعلان کړ؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو، ستاسو محترم اوریدونکو ته، او محترم میلمه ته وړاندې کوم، وخت مو پخې. نو اولا خو ملګری ملتونه لته میلمه چې ویل، رښتیا هم درې کال کېږي چې دا پنمایشو غونډو په دې وخت تیری درې کال کې زموږ درې نسل د تعلیم او تحصیل محروم اسول پر دې، یعنی نړیوال پښتوګي پر پټې کړي دي. تر څنګه یو لړ نمایشې کنفرانسونه دا دایر کړل چې هغه یعنی هیڅ فنانو ته هیڅ څه نه رسېدي. راځم د ملګر ملتو د گزارش په اړه چې په افغانستان کې پر بشري سرغړونه باندې کړی دي. یو شی باید ومنو چې نړیوال خصوصا ملګری ملتونه او د دوی باصلاحیت استازي هیڅکله داسې گزارش یا کاذب گزارش چې مستند نه وي هغه گزارش نه ورکوي. یعنی د هغه څه چې راټول کړي دي پر حقایقو ولاړ و. نو طالبان د حقایقو پر حقایقو سترګې پټوي. وضعیت داسې ښیي چې په هغه شکل نه دی. په افغانستان کې فقر، بیکاري، تعلیم و تحصیل، خلک محروم، د کدرونو تشته، دا هغه ناورین دی چې افغانان نن سره لاس او ګریوان دي. دوی د دې لپاره چې د دغو حقایقو څخه یعنی خلک او نړیوال غافل وساتي، دا داسې استازو ورتګ باندې بندیز لګولی.
بله ډیره مننه شیرزاد صاحب. د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه که هر راپور خبریږي طالبان ردوي، کله چې دا ډول راپورونه رد کیږي، ستاسو په نظر باید په اسناد او شواهد رد نسی؟ آیا طالبان په دې برخه کې شواهد وړاندې کوي؟
وګوره طالبان خو یو بیا خپل یو غلط کار نه دی منلی ده. په مخکې که په جمهوریت دوره وو که دوی انتحار یې کوله هر څه یې کوله دوی هغه مسؤلیت نه ویله چې مونږ ګناهکار یو. دوی چې راغی سرچپه د افغانستان خلکو نه یو عمومي افهم اعلان کړه په دې چې هغوی مجرم و افغان خلکو ته. او دوی په درې کالو کې که دوی د نجونو مکتبونه ښوونځی بند کړی ده که پوهنتونونه یې بند کړی ده. هر ظلم کې کوي طالبان خو نه مني، په دې نه مني چې هلته د طالبانو زړه جام ده چې لوی استخباراتونه یا لوی کلی ده په دنیا کې دوی حمایت کوي. او یو خبره خو د طالبانو او بل د بین المللي ټولنې ته وګورئ، دغه ګزارشګرانو ته وګورئ، دوی ښه پوهېږي چې دا لوبه چې اوس په افغانستان کې را روان شوې ده او خاص په دغه درې کالو کې د دې تر شا څوک ده، عامل یې څوک ده؟ عامل یې همدغه بهرنیان وو، همدغه استخباراتي کړی وو. نو په دې چې راځئ تاسو طالبان نیسئ چې طالبان خپل واک نه لري او څه چې په افغانستان درنه کېږي دا د استخباراتي لوبې یو برخه ده چې طالبانو ته هدایت ورکول کېږي او طالبانو ته زمینه مساعد کړی ده. چا مساعد کړی ده؟ هغه کسان چې طالبانو ته د هر اونۍ څلوېښت میلیون ډالر لیږي، هغه کلی چې طالبانو ته ډېر لوی حمایت کوي پته اوپراتوي پیسې ورکوي او طالبان هر ظلم چې کوي ورته خبرې نه کوي. هلته پاتې شو د حقوق بشر خبره. حقوق بشر هم د استخباراتو د لوی قدرتونو پر منافع منافع په اساس استعمالیږي. اوس همدغه بین المللي ټولنه نه پوهېږي چې افغانستان کې څه را روان ده. دا د نجونو مکتبونه څوک بند کړی ده؟ دغه هره ورځ سرایي محکمې ده، دا د چا لخوا ترسره کېږي او چا ورته روحیه ورکول کېږي؟ او طالبان چا کمکه په مونږ باندې، طالبان چا حمایت کړه؟ نو په دې چې دوی راځي افغانستان ته سفر کوي او طالبان هم نه مني، خو طالبان حق یې چې نه مني، هغوی خو اوس په قدرت ده او حمایت هم لري او هر څه امدودي په واک ده او میدان هم ورته خالي ده، لوی قدرتونه هم ورته سینه وایي، ملل متحد هم ورته پیسې لیږي. او د دې په ځای چې دوی راشي افغانستان دننه، دوی لاړ شي هغه لوی استخباراتونه ګریوان واخلي او وایي چې تاسو ولې داسې لوبه حمایتوئ، تاسو ولې پیسې لیږي؟ د کوم که دوی وغواړي چې افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت وکړي، په کار ده چې دوی د بهر نه بهرنیان چې اصلي عامل ده، همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې را روان ده، د هغوی ګریبان ونیسي، هغوی چې خپله سیاسي او استخباراتي لوبه بند کړي، افغانستان دننه خود به خود د طالبان هم د منځه ځي، دغه مشکلات بهلیږي. او تر څو چې لوی استخباراتونه د دوی حمایتګر وي، خو طالبان بدماشي کوي، نور هم بدماشي کوي. تاسو وګورئ څومره چې ناسته وشو، هر ناسته چې کېږي یو بل محدودیت په افغانستان خلکو ته، خاص د ښځو پر ښځو او نجونو باندې دوی محدودیت نور هم زیاتېږي. ولې یو شی ته هم دوی تن نه ورکي؟ نو اصلي عامل د افغانستان بهر ده که اوس د ریچارد بنیت راتک افغانستان کې بند شو. زه دا یو خبره پر بنیاد زه حق بولم چې دې ته زمینه مساعدېږي چې که دا صادق ده، ورشه د استخباراتونه ګریبان ونیسه، ورشه هلته لوی استخباراتونه سره کښېنئ که رښتیا تاسو بشر ته خدمت کوي، که تاسو رښتیا د بین المللي قوانین رو لمخه، که تاسو رښتیا وایئ چې مونږ انسانیت ته احترام کوو او ټول دنیا په یو سترګه ګورو، خو لاشه هلته اصلي بازیګران ونیسئ. اوس موقع درته ده چې کوم وخت چې ته زه افغانستان دننه هلته په یو دفتر کې کښېنې، هغه دفتر نه بیا هم ته خپله نشرات کوې، د خلکو منځ هم تا ته اجازه نشه چې لاړ شې. خو لوی استخباراتونه په اصولي او اساسي کچه افغانستان خلکو ته خدمت وکړي چې خلک هم پوه شي چې رښتیا ملل متحد موږ سره صادق ده. نو زه فکر کوم چې افغانستان خلک د دغسې ګزارشګرانو او د دغسې اعلامیې او دغسې واکنشونه چې یوازې د کاغذ پر مخ ده او دا یو لوبه ده، یو فریب د افغانستان خلکو ته، او دنیا ته هم ښایي چې سعید ملل متحد فعال ده په دې شیدونو باندې او اصلي فعالیت نه کوي، او دنیا هم په دې پوهېږي، افغانستان خلک هم په دې پوهېږي. او دا چې د افغانستان خلک اوس اعتماد د ملل متحد نه ختم شوی ده، خو دوی همدغه کارونه ده.
نو زه فکر کوم چې تر څو چې ملال متحد پر رښتینی او صداقت افغانانو ته خدمت ونکړي او د دې هر څه ریشه عوامل بهر ده بهر کې دوی کار وکړي که بهر طالبانو باندې فشار راولي یوازې چې دغه د بونی څلوېښت میلیون ډالر طالبانو باندې بند شي که د دوی پوته اوپراتوي پیسې ورباندې بند شي
ډېر مننه روزګانی صاحب د ځینو بهرنیو کړیو د ځینو نړیوالو بنسټونو یادونه وسوه پر دوی باندې څوک فشار راوستلی سي په داسې حال کې چې افغانستان اوس په نړیواله سطحه په زیاتو هیوادونو او بنسټونو کې استازولي هم نه لري
مننه د دوهی توافقنامه چې یو جانبه توافقنامه د افغانانو د استازو پرته د خلیلزاد په واسطه ترئیس ول د ایسای په منځګړیتوب یعنی فعلاً دنیا یا نړیوال یا ملګري ملتونه کولی سي چې له اقل هغه یو جانبه توافقنامه چې دوی توافق پر کړی دي او نړیوالو یې ملګري ملتو د اروپا اتحادیه نظارت کاوه او د امریکایانو طالبانو ترمنځ امضا شوه فعلاً له اقل دوی کولی سي چې امریکا ته مخ ورواړي او دوی مکلف کړي چې هم طالب او هم امریکا دغه توافقنامې ته سر کښېږدي او دغه عملي کړي فعلاً دغه عملي ده یعنې دغه لارې عملي ده نور نو دوی کولی سي چې پر طالبانو فشار راوي چې طالبان د افغانانو هغه انساني حقوقو ته غاړه کښېږدي تقریبا د بشري ناورین په ارتباط تقریبا 540 لکه یا 50 میلیونه شاوخوا کې افغانانو په تیر دولت او موسسو او سازمانو کې یعنی کار کوي یعنی 50 میلیونه انسانانو د کار په نتیجه کې د تیر جمهوریت په وخت کې دوی خپل فامیلو چې د فامیلو متکفل و دوی ډوډۍ پیدا کوله د دوی پراتک سره طالب پراتک سره دغه 50 میلیونه چې دا 50 میلیونه که په 50 په 50 کې زرد کې 50 میلیونه افغانان یو دم د فقر او بیکاری سره یعنی لاس او گریوان سره یعنی د بشری ناورین دی نو په کار خدا ده چې طالب افغانان ته مراجعه وکړي د افغانانو څخه مشروعیت واخی هغه کم شرایط چې یو حکومت یو نظام ته لازم دی هغه یعنی تر سره کی او غارنګ تکشي نو فعلاً خو دوی هیڅ نه و نرمشت نه لري د افغانانو په وړاندې تعلیم دروازې بندې دي کار اهل ته نه سپارل کېږي په خلا د قانون کې یو فقر بیکاري د زموږ د ځوانانو تشته کډرونه ټول وتله تحصیلي او تعلیمي نظام او بخي یعنی په صفه کې ضرب شو فعلاً نړیوال کولای شي فشار پر دی راوي او دوی وادار کې نو متحده ایالات خو کولای شي په یو ژغ باندې دوی تابع کې نو هغه خپل برنامه لري د دوی په وجود کې خپل ګټې ویني نړیوال باندې لازم ده خصوصا پر ملګری ملتو چې امریکا ته مخ واړي چې طالب لا اقل هغه توافقنامه چې تاور سره امضا کړی دغه ته غاړه کشي چې یو مشروع حکومت را مند شي دلته د قانون حکومت کار اهل ته وسپاري شي او تعلیم او تحصیل دروازې خلاص شي
ډېر مننه شیرزای صاحب تاسو تر اوسه په افغانستان کې ولې ورځ د بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو دی او طالبان چې په دوحه کې کومې ژمنې کړې وي هغوی ته متحد نه ښکاري د دغو بشري حقوقو د وضعیت په وړاندې د خرابۍ په وړاندې د مبارزې لپاره فکر کوي چې دوی تعهد لري
وګورئ طالبان یو لوی میادګران لري د طالبانو زړه جام ده چې موږ هر څوک یا څوک نشته چې دوی ته څه ووایي په دې چې دوی ته همداسې وظیفه ورکړل شوې ده د امریکانو د وتلو سرسام ولې د افغانستان نه ډېر کدرونه ووتله چا ورته زمینه مساعده کړه کوم کسان چې افغانستان ته ډېره موثره و هغوی ولې امریکا به دوی شریکان ولې دوی ته زمینه برابره کړه چې دوی ووزي ولې دوی داسې یو مایده یو توافق یو مذاکره طالبانو سره ونیول چې د افغانستان خلک ونه بې خبر و اوس چې د دوحې تعهد څه شی ده یا مایده څه شی ده یو 15 ورق یا څو مادې خلکو ته ښکاره شوې ده نور داسې پوته بندونه نشته چې تر اوسه پورې یوازې د طالبانو رهبري چې د طالبانو لاندې کسان هم خبر نه ده افغانستان خلکو ته پرېږده او اگر کوم جمهوریت مهم کسان چې لکه اشرف غنی او لوی وزیران چې هغوی خبر وو او د طالبانو زله جام ده چې مونږ هر څو کومو حمایتګر لرو. څوک د چې طالبانو ته وایي چې او ویل چې په درې کاله کې چې د ښځو په انجونو په کورونو کې بنده دوی دوی ټول اوس رواني تکلیفونه سره مخامخ ده. ښځو په کورونو کې بنده، ښځه یو پارک ته نشي تلی، ټول اقوام په یو شکل نه یو شکل ځورېږي، ځوانان ځورېږي. دلته متقاعدین وګوره چې یو عمر کار یې وکړله، د متقاعدینو حق نه ورکوي، د ځوانانو حق نه ورکوي. ټول خلک تښتي، غواړي چې ووځي افغانستان نه. په ګاونډي هېوادونه وګوره چې د مهاجرینو وضعیت څنګه ده. څوک ده چې افغانانو نه پوښتنه وکړله چې ولې داسې وشو؟ او طالبانو ته وویلې چې ولې تاسو داسې کوي؟ بس یوازې هغه تش په نامه د کاغذ په مخ یو اعلامیه صادرې زی راځي سفرونه د دغه سفرونه پهاسات نورم پیسې د افغانستان د خلکو په نوم نورم مصرفیږي. نو طالبان زلی جمع ده، ځکه طالبان نرمش هم نه کوي. او د طالبان هم دغه چې طالبان زه وایم د مارکله ولې د طالبان یو پروژه ده، په دغه پروژه کې همدغه ټول څک چې طالب کوي دا لوی استخباراتونه ته ورته وای زمینم برابرۍ غلیم ده، غغم نه کوي. هر څه چې کیږي په افغانستان باندې دوی به خاموشه ده. هلته بیا کله چې د استخباراتو منافع ایجاب کړه، بیا هغه وخت وایي چې حقوق بشر اوس حقوق بشر هم دغه لوی استخباراتو نه هېر ده. څوک د حقوق بشر غغم نه کوي، څوک د حقوق بشر ژغ شوارم د دوی په یاد نه ده. او بس یوازې افغانان ده چې اوس زوریږي، کدا په تاجک ده، کدا پښتانه ده، کدا ازبک ده، هر څوک ده، بیا هم افغانان ده. افغانان زوریږي. کله چې استخباراتان و هغه هدف او برنامه ختم شو، بیا هغه وخت حقوق بشر هم دودی پیادیږي، هر څه دودی پیادیږي. بیا هم هغه وخت هم اوزا داسې په خپله ګټه دوی استعمالی څه چې وغواړي. بیا یو لکه مخکې چې کانفرانس د پونه شو، یو لاسوس یې حکومت راوړي او په افغانانو باندې تمیلوي. یو خود افغانان نه جرأت واخیستله. افغانان اوس دوده ته احتیاج ده. دومره دیکتاتوري ده، دومره ظلم ده چې څوک د ترس نه د وحشت نه خپل غږ نشي اوچتولی. که نه تاسو وګورئ په پردۍ په ګاونډۍ هېوادونو کې که همداسې حال وای په درې کالو کې بلا چې یو هفته هلته په پاکستان ایران کې یو هفته د ښځو او د نجونو مکتبونه بند کړي او ښځو ته د کار اجازه ورنه کړي، هلته خلک پاسیږي. او افغانستان کې هر څه چې ظلم کیږي، که د خلکو د کور نه د هغې لور هم تښتي، که تجاوز کیږي، هر څه کیږي، بیا هم خلک خاموشه ده. په دې چې د خلکو جرأت واخیستل، د خلکو دوده یې واخیستله.
ډېره مننه.
دې پسې ټول هغه استخباراتونه ده، د سوچ استخباراتونه ده، دغه استخباراتونه هم دا برنامې وي. او زه فکر کوم چې افغانستان خلکو ته لوی استخباراتونه او په ضمن همدغه ملل متحد لوی استخباراتونه ته زمینه مساعده وي.
25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن. په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت بحث کوي چې په باب یې په نړیواله سطحه اندېښنې شول سوي دي. د بحث ملمانې دي د چارو شنونکي نثار احمد شیرزی او عبدالرؤف روزګانی. روزګانی صاحب، تاسو تر اوسه د افغان نجونو او ښځو وضعیت هم کوم مثبت بدلون ونه موند، څه فکر کوي چې دا وضعیت ولې په خرابېدو دی؟ او په دې برخه کې نړیوال څه فکر کوي چې هغه څه چې شای خپل آواز پورته کوي؟
نړیوال خو درې کاله وسوله چې په نمایشي غندونو یې تخبیکیي یا غندي ملګري ملتونه هم نو که دا په بل ملک کې داسې حالت چې یوه ورځ د یو څوک په اروپایي ملک کې یوه ورځ د نجونو یا د هغه ملک د اولاد پر مخ د تعلیم تحصیل دروازې وتړي، دنیا به سره وشوري. افغانان بدبخته قوم دی. 45 کاله کېږي چې دلته د دنیا استخباراتي رقابتونه روان دي. دلته استخباراتي خپس کوم ورته وایي په افغانستان مسلط ده. نو طالب هم یو پروژه ده. دوی پرون هم پروژه وه، دا د دوی هدف چې شول سوی دي، دغه لپاره یو شول سوی دي چې دلته دوی دغه حالت وساتي. طالب خپل صفوفو ته په دغه نامه انګېزه ورکوله چې مکتب کفر دی، د انجلی تک مکتب ته کفر دی، د ښځې کار فاشا ده، کفر دی. نن اول خو دوی خپل صفوفو ته هم یعنی سپیناوی نه شي ورکولی چې که چیرې دوی د مکتب دروازه خلاصوي، نو هغه ورته وایي چې پرون دې زما ورور یعنی زما کور خراب شو، شهیدان مو ورکړه، افغانان تباه شوه، او نن دې بېرته خلاص کړي، نن څنګه کفر ندی. نو یو خدا عامل دی، بل د منطقه استخبارات پر دوی باندې مسلط دی. د طالبان فلسفه کې تش تازه ده، ډاکټر صاحب فاروق اعظم دغه نوې مصاحبه هم اورېدلې، نوې وینا په دې کې ویلي دي چې طالب نه پر شریعت روان دی نه پر اسلام روان دی. دوی ته کوم څه چې مولانا فضل الرحمن ویل، مولانا فضل الرحمن رالی په افغانستان کې سفر درلود، دوی ټول لاسونه ورمچول، د دوی رهبری او ولاړې ملای بت الله په نامه د چا سره یې ویلېدل، په داسې حال کې چې هغه چا سره ونه نه ګوري. مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې د نواز شریف لور ته انتخابات کوي، پر وژه یې لاس راړولې، هغه د لاهور یا د پنجاب تر وزارت اعلی رسی. خو دا په افغانستان کې د وینا هغه اساسي ټکی دا و چې په فلسطین کې څه حال دی، هلته پر وینځونه یا پر ښځو باندې څه ظلم روان دی، د دې پر ځای چې په هغه جنایت وغندي ته چې مکتب غواړي، مکتب چې شي بیا د انجونو مکتب. دغه فکر دا د مولانا ډیزل تورته وایي یا مولانا فضل الرحمن دغه فکر دی او طالب پر هغه روان دی متاسفانه.
ډیره مننه شیرزای صاحب. طالبان ولې لنړی او نړیوالې ټولنې سره په یو ډول تقابل کې روان دي؟ لیوې خو د رسمیت پیژندنې تمه لري، د بلې خوا ځینې مهم چارواکي داسې شي چې دوی لنړی سره هیڅ ډول تعامل ته لیواله نه دي.
وګورئ، طالبان ما مخکې هم وویل، طالبانو ته همداسې دندې ورکول شوې ده. طالبان زړه یې جام د څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي. دا څو ورځې مخکې متقي تلې وه، د کانفرانس اسلامي هلته یو غونډې درلودله. 50 اسلامي ملکونه د افغانستان سره یو ځای، 50 ملکونه ده. هلته چا وویل او دا ټول اسلامي ملکونه پوهېږي چې طالبان د شریعت او اسلام خلاف را روان ده. په هغه غونډه کې یو چا ونه ویل متقي ته چې د خزی آواز اورت نه ده. تاسو ولې د دومره ظلم کوي د اسلام په نوم، د اسلام بدنامي؟ چا مرته همدا خبره ونه کړه؟ ولې دوی تحریم نه کوي؟ دوی نه ولې پوښتنه ونه کړه د متقی غریبان؟ ولې دوی ونه نیوله چې تاسو ولې د اسلام نوم بدې؟ خو دا د نور ملکونو په اسلام، په اسلامي ملکونو هم بد اثر لري. تاسو وګورئ چې څه ظلم چې د اسلام په نوم دوی کوي، ټول عالم اسلام دوی بدناموي. هلته یو کس پیدا نه شو د هیوادونو نه چې متقی او طالبان نه په دغه درې کال نه پوښتنه وکړي چې تاسو ولې د اسلام نوم بدې، او د ورته د خبرو اجازه هم ورکي، ورته دعوت هم ورکړله، نور بزی او ورته صندوق هم جوړوي، هر څه کې دا بینالمللي ټولنې هم پرېږده چې دغه اسلامي ملکونه موږ سره صادق نشته. او اسلامي ملکونه هم دغه لوی استخباراتانو اعلی ده، یو بازیچه ده، ځکه لوی لاس د امریکا ده او د استخباراتو ده چې نه اسلامي ملکونه د اسلام پر بنیاد هم دوی نه پوښتنه ونه کړله. نو څه ولې د اوس په طالبان د ګوري چې ټوله زمینه ماته مساعد ده؟ هر څه چې کوو څوک نشته چې موږ ته څه ووایي. امیرالمومنین همداسې ده، همدغه 50 هیوادونه نه پوهېږي چې د خلفای راشدین په وخت کې امیرالمومنین څنګه وو. امیرالمومنین همداسې د خلکو نه بېخبر ده. امیرالمومنین همداسې د امیرالمومنین په امارت کې یو چا خپله زوی خرڅ کړي، ډوډۍ ونه لري، سره یې محکمه شي، حق یې تلف شي، خزو حقوق هلته تلف شي، او څوک غږ هم ونهشي کوي. همداسې ظلم روان و. دغه 50 ملکونه نه پوهېږي په دې باندې، او چا پوښتنه ونه کړه په ډېر لوی لوی ناستونه او مجلسونه د دوی ته لابیګري هم کېږي. نو ځکه طالبان چا سره نه نرمش کوي، نه تعامل کوي. هغه یو وظیفه چې ورته ورکړل شوې ده، پوهېږي چې د هر خوا نه موږ ته خلک آواز نه شي اوچتولی، څوک نشته چې موږ نه پوښتنه وکړي، او یو لوی بادار موږ لرو. هڅه چې کوو هغه خپله وظیفه تر سره رسوي، هغه تر څو چې استخباراتي لوبې ختم شي او خپل هدف ته ورسیږي، همداسې را روان ده. یوازنۍ لار همدا ده چې دنیا موږ سره صادق نه ده، نه ملل متحد موږ سره صادق ده، نه د اسلامي ملکونه موږ سره صادق ده، نه ګاونډیان موږ سره صادق ده. تر څو چې افغانستان خلک په خپله آواز اوچت نه کړي، یو ورځ لکه نور هیوادونه چې قیام وکړله، لکه چې بنګلادیش قیام وکړ، تر څو چې افغانان په خپله یو موټی ونه شي، او موږ هم وګورئ چې څنګه په منځ کې دوی تفرقه اچوي. هلته یو سناتور ولې احمد مسعود غواړي چې ورسره احمد مسعود سره وګوري؟ که هغه غواړي افغانان ته خدمت وکړي، ته داسې تفرقه مه اچوه، ته طالب خپله حکومت باندې فشار واچوه چې دغه پیسې بند کړي طالبانو باندې. دا دمونګه پګاته ده چې تر څو چې زی احمد مسعود تشویقې چې احمد مسعود راش بیا بیرته داخلي جنگونه دلته شروع کړي. نو دوی مونږ سره صادق نشته، یوازنه املارم داده یو خو بل بل دوم منځ کې دومره تفریقه اچولی ده چې مونږ افغانان تر نه پرېږدي چې مونږ یو موټی شو یو ځای شو په دغه حرکاتو باندې. کله به سمی سعداد وګره، کله احمد مسعود وګره، کله به طالبان تلابي ګري وکړه. یوازنه املاره دا ده چې افغانان ټول یو موټی شي او پوه شي چې دغه څلور نیم ده ده پنځه څلوېښت کال شو چې مونږ باندې ګوبه را روان ده.
منم پنځه ویشت دقیقې بحث مولو ازادي راډیو واورید. بحث لبرخوالو نس...